څخه دی، او شیبانیان په لسمې هجري پیړۍ کې ماورا نهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګه کړه، او دوی چې وه هغه په 1912 سپوږمیز کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت، او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځې سیمې د بلخ څخه تر هراته پورې دغه سیمې ونیولې. بل حکومت هم د اسراخانیانو حکومت دی چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کېږي، او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځانګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو، او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حملې وکړې. د دوی دغو حملو او نرمۍ زموږ خلک ډېر مثلا زموږ ډېر شمېر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل.
نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې درس. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، تر راتلونکي درس پورې ستاسې کورنۍ دنده دا ده چې درو پوښتنو ته ځوابونه ووایاست، او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په هکله څه پوهیږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په هکله زده کړی وي هغه په دې جواب کې ولیکئ. غزنویان او سلجوقیان څوک وو، او د دې تر څنګ د کرد د کورنۍ په هکله څه پوهیږي، همدغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله می امید درنو زده کوونکو غیله دا چیروغه جوړ سی وخت په متردی مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست تر اخرنی شي بور سره ملوسی، او د نن ورځې د پزرکور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل لومړنی لوست پیلو. چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده. ورسته لدې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل تر ننوځي، شخپل شاه شجاع د انګریزانو په تکیه باندې د کابل په بل حصار کې څلور کاله پاچاهي کوي، چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نائب السلطنة په توګه د تر سره کوي. الکساندر برانس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دنده مختبیایي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي ممورین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېدل، چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلودې دا چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي. اصلي موخه همدا وه. دوی خپل ځواکونه کابل، کندهار، کلات، غزنی، وردګ، چاریکار، بامیان او همدارنګه جلال آباد کې ځای پر ځای کړل، سره چې انګریزان په دې فکر کې وو چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې وو چې خپل ستړیا وباسي. مګر د دوی دغه فکر چې وو هغه بې ځای وو. د هغوی ظلم او زیاتۍ، د خلکو د ناخوښۍ، همدارنګه د پوځي لګښتونو زیاتوالی، د هیواد د عوایدو کموالی، د مالیاتو تحمیلول، د نرخونو لوړوالی، همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه، دا ټول هغه لاملونه وو چې د دې سبب سو یو لوی ملي پاڅون راپورته کی یا یو لوی ملي پاڅون رامنځته کړي. همغه وو چې د غلجیو، زرمتو، خوګیانیو، کوهدامن او کوهستان خلکو د سرکشي نشانې روشانه سوې. دوی خپل سرکشیانې پیل کړې چې بیا وروسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلک یا دغه ملي خوځښتونه ته نور هم وده او پراختیا ورکول سو، چې بیا وروسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسګزی عبدالله خان په کور کې د حمله پلان جوړوي، او یو دولس کسیزه شورا جوړوي چې په هغه کې نواب خان، نواب زمان خان د رئیس، او امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي، تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1931 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو لپاره لپاره د ملي پاتسون او همدارنګ د بریالیتوبونه یو ډیر لوی ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي. په دې معنا چې دوی هغه کوم پلان چې درلودی د همغه پلان سره سم دی د کابل په د بلحصار په لمونه کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوې وې دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه، د برنس کورته اور واچوي او مبارزینو په دغه دویمه ورځ باندې د انګریزانو په نورو کلاګانو باندې حمله وکړه چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وې. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ او د نیکه مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی. د نواب خان د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري په غاړه واخیسته او کله چې انګریزانو دغه خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کولې د دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکناتن باندې حمله کوي او هغه د توپنجې په ډز باندې ووژني. نو همدا دی چې دغه 1341 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یو ډیره د بریالیتوبونو ورځ ده او په دغه ورځ باندې د برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري له منځه وړي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سو. د دوی په خپل وینا 14500 تن څخه یوازې یو کس ډاکټر برایډن په نیمه ژوندۍ حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي او هغه کوم لشکر چې مات شوی و تباسي و د خپل لشکر د تباهي کیسه وکړه. او انګریزان په کابل کې د خپل لشکر د مات څخه ورسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پورې کړ او دوی خپل یو نوی لشکر تازه د ملشکری جوړ کړي د يرغل د پاره چې بیا ځلی حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو د دغه حرکت څخه خبريږي او دی بیا مقابله ته ورځي چې امیر دوست محمد خان د لښوري سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا ورسته دوی شاتک کوي. د پالک او سیل ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته ننوتل او د خپل هغه لاسلیلي حیثیت د بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتي بازار همدارنګه ښکلي ستالیف ته اور اچوي چې بیا نڅپه د انګریزانو د ذهن څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې و هغه وځي. دوی دوست محمد خان آزادوي چې افغانستان د ستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د یرغل لمنه ټوله سوله او دغه کوم حمله چې کېدله هغه دغه لمنه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې د آسیا په ټوله حتی په یوازې په آسیا کې نه په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو او د انګریزانو کابینه چې هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کښېښود او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه او ورپه برخه شو. راځو دا چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان څه ډول واک ته رسېږي. انګریزان چې هغه څلور کلنۍ ورکې کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاته کېدلی نه سي، نو د همدغې لارې د همدغه عمله د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نوې اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول چې بیا دوی دې ته راضي سوه چې امیر دوست محمد خان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېږي. او له همدې عمله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه خبره پاته وو افغانستان ته په بیرته رستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید و شرط نه ایږدي او له همدې امله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملک التوایفو باندې ویشي او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي. او امیر دوست محمد خان دروګونو ولایتونو کابل، غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. وروسته له دې چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وضع او پسمون کولو باندې لاس پورې کوي چې د هیواد داخلي وضع یا حالات سم کړي. د دې لپاره چې د ملک التوایفو د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوی وه، بیا د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت
ټینګ کی او مرکزی دولت مې سره ورې دغه لپاره هڅه کوي چې د ټولو قومندانانو په تیر بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمه فتح کړلې او همدارنګه د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینې سیمه کې رامنځته شي او هغه بغاوتونه او خوځښتونه آرام کړل او مېځې یوړل. نن ورځ چې وزیر محمد اکبر خان د فاتح هیوادپاله او سرشندونکو سړي په توګه د افغانستان په سیاسي والی کې ډېر زحمت وېستي او نوموړې په پای کې بیا د نوښت کلونو په عمر په 1983 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټ چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې په هغه سره د شهادت ورسوي او د مزار شریف په روسه کې د خاورو ته وسپارل سو چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستي وټاکه او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشي نکړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ تمړي له وروسته کمزوري سو انګريزانو په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب ځای ترسمي ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غشتلې په لاس تر وړي دغه لپاره هڅه وکړه خو د هڅه هم کوم ځای ونیو او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونو هم د لاس تر وړل د ملک التوایف د لمزوړلو لپاره هم ګام واخیست او په دې برخه کې ډیر زیات بریلی توګونو په برخه سو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1355 ازیج د سکار کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی او د مرکزی دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو ترمنځ د هرات وزه هم د وحال شنه و ایرانیان د هغه د لاس تر وړلو لپاره هڅه کولې او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو بیا ایرانیانو هم بریالي توګونه لاس ته راوړل. امیر دوست محمد خان د شهر وروسته د سخت جګړې څخه په 1918 زیږدیز کال د می په میاشت کې ونیو او په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیوله او همدارنګه په دې توګه د اوسنۍ افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شسو او یو شی والی سیاسي والی منځته راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کال واکمنۍ څخه وروسته بیا په 1918 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په دې پسې د امیر شېر علي خان واکمنۍ پیلېږي او د سلطنت رامنځته کیږي چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځای ناستي ټاکل کیږي او د فاتحې د مراسم څخه وروسته په 1918 کال کې د 23 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه او د دې موضوع دغه موضوع بیا د دغه موضوع خبرې د خپلو اوړونو او د هیواد هر برخې ته ورسوه. د دې تر څنګ په ښکاره ټولو اوړونو د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سمبلولو لپاره وټاکي او د خپل د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان سو چې بیا محمد اعظم خان چې هغه یو ځنغښتن کې سړی و د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و خو د شندټ په سیمه کې د امیر څخه جلا سو او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین خان چې هغه د حضرتات حکم او هغه ته ورغلی او د هیلې دل روده چې خد خپل ورور او د حضرتات د خلکو په مرسته سره دی سلطنت ورسیږي. بل اخر محمد اعظم خان د خپل ورونو په مرسته یو لشکر جوړ کړ او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سو نورتواني نه درلوده او د خپل انګریزانو ته پناه یوړه. د بل خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاتون باندې لاس پورې کر او د هندوکش د بچګا په جګړه کې د بچګا په درې کې جګړه پیښه شو چې د مات سره مخامخ سو بیا بخارا ته ځي او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې د نن په هیواد کې دولت ټینګ کی او د نوي تمدن په پرمختګ کې ونډه واخلي چې بیا د خپل وډونو د مخالفت او د کورنۍ جګړې لامل دا کارونه سوې کولای او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپل پلانونو په پلي کولو کې بریالي سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان بیندزي خوشنۍ او ګوشکیر کې هغه دا و چې د هغه ځو شهزاده محمد علي خان مړینه و چې سردار محمد امین خان هغه په سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د ته وه چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړي او هغه ځای تر خپل ولکې لاندې راولي.
رادو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي محمد افضل خان خپل پاچا ته کی او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو تور کوي چې هغه په هند کې مشتول بیا انګریزان پرته له ځنډه د امیر محمد افضل خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي په کابل کې د واک څښتن چې و هغه څرنګه چې دی په کابل کې د واک څښتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او وروسته بیا امیر شېر علي خان د خپل واکمنۍ د ساتلو په موخه د کندهار څخه کابل په لور ځي مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسه ماته خوري او پوشاکی کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه ته د مرستې وعده ورکړه چې ورسره مرسته کوي چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1308 زیږدیز کال کې د کابل پر خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي او په دې وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مړ کیږي چې واکمنۍ په همدې ډول سره پای ته رسیږي. تر نن زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس تر اتون کې درس پوری تاسو په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیشل نامه سلامونه ونیکي هلي مې ومني درنو زکونکو هله د چروغ او جوړ مې است وخت بمو تر دې مهاله په خیره رسولي وي تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون سلورم لوست شرح لاس وایم په دې هله چې نن ورځ هم د لوست اخر نه شي بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زکونکو نن مو موضوع د یونان بختري خپلواک دولتونو په حق لدی چې په دې لوست کې به موږ تاسو د یونان بختري خپلواک دولتونو اړوند معلومات لسته راوړو. راځو خپل درس پیلو د یونان بختري خپلواک دولتونه. د دې دولت د همدغه یونان بختري دولت لمړنۍ بنسټ ایښودونکې ده دیوتس په نامه یادیږي چې د 255 کاله په خوا تر میلاده په بختر کې د یوناني سلوکی دیانو څخه خپل خپلواکي ترلاسه کړه او خپل خپلواکي اعلان کړه چې د دیوتس واکمنۍ چې وه هغه دوه پړاوونه درلودل. په شروع کې دیوتس په بختر کې دا رقم مسکوکات خپانه کړه یا جوړ کړل چې د سکې پر یو مخ باندې خپل د دیوتس انځور په بر مخ باندې بیا د انتیکیوس سره ښکارېدله. خو د دیوتس د واکمنۍ په وروستیو کې بیا مسکوکات د خپلواکۍ وروسته جوړ شوې دي. په دې مسکوکاتو کې بیا د سکې پر یوې خوا باندې د دیوتس څیره پر بلې خوا باندې بیا د جوپیټر څیره چې هغه د رد او برق الهه وه هغه انځور شوې وه. او د دیوتس د واکمنۍ لاندې سیمې هم تر بختره پورې چې سخت مروه بلخ او تخار سیمې پکې شاملې وې دغه سیمې تر دغه سیمې پورې د دوی واکمنۍ پراخه سوله او لومړی دیوتس بیا 255 کاله په خوا تر میلاده مرسو چې د دې د مړینې څخه وروسته بیا د هغه ځای دویم دیوتس وخت رسیږي. دویم دیوتس بیا تر 210 کال وړاندې تر میلاده د بختر پر سیمه باندې واکمني کوي او د دویم دیوتس د واکمني پر مهال بیا زیاتره سیمې د بختر تر واکمني لاندې راځي. د دیوتس کورنۍ د کورنۍ واکمني چې هغه هم تر ډېر وخت پورې دوام نه کوي ځکه چې په دې وخت کې د ایتوګم په نامه یو قومندان چې 240 کال په خوا تر میلاده د دیوتس پر خلاف باندې پاتون کوي او هغه د مینځ وړي نو په دې توګه د دوی د کورنۍ کوم کورنۍ چې هغه د مینځ سي او ایتوډیوم 240 کال په خاطر میلاده د بختر نوې خپلواکي لنیږي او د واکمنۍ ترسيږي. ایتوډیوم د بختر لومړنی واکمن و چې د یوناني هنري د هند لوی و چې ورسوي یعنی یوناني هنري تر هند پورې ورسوي او د یو شمیر مورخینو په باور باندې د هغه د بلیکونو پر بنسټ باندې چې هغه په هند کې ترلاسه سوی دي د څرګندېږي چې یوناني هنرمندانو او همدارنګه صنعتکارانو خپل اغیزه د هند پر سیمه باندې هم کړی ده. د ایتوډیوم څخه وروسته بیا د هغه ځای دیمتریس په یو سلو نویم کال په خوا تر میلاده وخت رسیږي. دی بیا د خپلې واکمنۍ سیمې نورې هم پراخه کوي او زیاتره سیمې تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي تکسیلیا کاتیا وار او همدارنګه موریپته سیمې هم د هند واکمنانو څخه نیسي او دیمتریس د خپلې واکمنۍ په مختلفو سیمو کې نوي ښارونه جوړوي چې په ارکوزیا کې کلات پسند او هند کې سیالکوټ او پتیله هم ډیر مهم بیلګې دي دغه ودانی چې د یوه دغه شهرونو څخه چې د خپل دوره کې جوړ کړی دی. د باختری یونان چې کورنۍ دغه کورنۍ ورستنی واکمن چې هغه دیمتریس و چې د خپل یو قومندان له خوا څخه به د مات سره مخامخ کیږي. هغه قومندان بیا یوکراتید نومیدي چې د بیا د یوې نوې کورنۍ بنسټ کې شو دی. یوکراتید په یو سلو یو اتیم کال په خاطر میلاده په بلخ کې واک ته ورسېدی او پر ټول لرغونی آریانا باندې د واکمنۍ شروع کړه. د یوکراتید څخه وروسته بیا د هغه زوی هیلوکلس وخت رسیږي چې دی بیا د یونان بختري دورې ورستنی ځواکمن پاچا پیژندل کیږي او دی بیا د خپل واکمنۍ سیمه د هندوکش د شمال څخه بیا تر ګندهارا او جهلمه پورې غځوي. یعنی تر دغه ځایونو پورې دی دغه سیمه تر خپل واکمنۍ لاندې راولي او شپږ دېرش تنه بختري یوناني واکمنانو په بختر او د هغه اړوند سیمو باندې واکمنۍ وکړه او دغه کورنۍ بیا وروسته د ساکانو د کورنۍ دخوا د منځه وړل کیږي. رازو د یونان بختری د مدنیت څنګهړتیاو ته یونان بختری مدنیت چې هغه د دوو مدنیتونو ټولګه و. یعنی دغه مدنیت د دوو مدنیتونو څخه جوړه و. دغه دوه مدنیتونه بیا یو د یونانیانو په وسیله د هغه ځای سره یو ځای افغانستان او سیمې ته رسیدلی او بلې په بختر کې د ځایي اوسیدونکو مدنیت و چې د لرغوني آریایي مدنیتونو پر بنسټ باندې هغه مدنیت وده کړې وه چې دغه دواړو مدنیتونو یو ځای والی په سیمه او همدارنګه په پخواني افغانستان کې د نوی مدنیت بنسټ کې شو دی. نو دغه دوه مدنیتونه سره یو ځای سو په هغه سیمه او همدارنګه په پخوانی افغانستان کې بیا یو نوی مدنیت رامنځته کی چې دغه نوی مدنیت بیا په تاریخ کې د یونان بختری مدنیت په نامه پیژندل شوی دی. یونانیانو د خپلو فتوحاتو سره یو ځای خپل مدني لاسته راوړنې هم هغه سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې وې تر هغه سیمو پورې ولېږدولې. مثلا په ټولو تر لاس لاندې سیمو کې، یعنی په ټول هغه سیمو کې چې دوی واکمني درلوده یا د دوی ته واکمني لاندې وې، په دغه ټولو سیمو کې په ځانګړې توګه دا چې افغانستان هم د دوی تر لاس لاندې و، په دغه افغانستان کې د دوی د دغه لاسته راوړنې یا د دوی هغه مدني لاسته راوړنې یا فعالیتونه یا فتوحات چې دوی درلوده هغه په دغه سیمو کې هم لیدل کیږي. یونان تمدن مختلفې یا بیلګې چې هغه د ودانۍ د جوړولو په میتودونو کې و، د پژی د جوړولو په مهارتونو کې او همدارنګه د لیکدودونو په کارولو کې لیدل کیږي. د افغانستان یا د افغانانو په مټ په افغانستان او همدارنګه په نورو سیمو کې ډېره وده وکړه او پراختیا یې پیدا کړه. لومړنی ولسونه چې دا نوښتونه ومنل بیا په خپلو سیمو کې د هغه په تعمیم او په زیاتولو لپاره کار وکړي. یعنې په کومو سیمو کې چې دغه مهارتونه یا دغه نوښتونه هلته ورسېدل، نو د هغه ځای ولسونه یا د هغه ځای خلک چې کله دغه نوښتونه ومنل، د هغه څخه وروسته بیا په هغه سیمه کې دوی دا کوشش وکړي چې دغه نوښتونه نور هم زیات پسې وکاروي او زیاتې کړي، پراخې کړي، چې د همدغه عمله بیا په یونان بختري کې ټول یوناني مدني لاسته راوړنې یوازې په یونان کې پاتې نه شوې، بلکې په ټول په افغاني بڼه هم وده وکړه. په افغانستان کې هم راورسېدلې او افغاني ظاهري شکل سره وده وکړه او د یو ګډ مدنیت څیرې پیدا کړه چې په لرغوني تاریخ کې د یونان بختري مدنیت په نوم سره دغه مدنیت پیژندل کیږي. رازو د یونان بختري دورې یو نامتو شهر ته چې هغه شهر د ایخانوم په نامه یادیږي. ایخانوم خپل ازبکي ترکیبي نوم دی چې ای د میاشتې په نامه او خانوم هم د میرمنې په معنا کارول شوی دی. دغه ایخانوم یعنی د دوو کلمو څخه جوړ شوی دی، ای او خانوم. ای چې دی هغه خپل د میاشتې په معنا دی او خانوم به د میرمنې په معنا دی یا د ښځې په معنا دی. چې کله کله د سیمې اوسیدونکو د دغه لرغونی ځای د پاره د خانوم نوم هم کار کړی دی. یعنی کوم خلک چې دلته اوسېده دغه سیمې ته بیا د اما خانوم نوم هم کاروي. د لومړي ځل لپاره دغه سیمه د یوناني مقدوني په سکندر په واسطه د دغه شهر بنسټ ایښودل شوی و. یوناني نامتو جغرافیا په بتلیومیس په خپل اثارو کې د اکسوس سکندریه په نامه باندې د یوې سیمې یادونه کړې ده چې دغه سیمه به له شکه ده ای خانوم اوسنی سیمه ده. یعنی هغه وخت به د اکسوس سکندریه سیمه د خپل اثارو کې یاد کړې ده چې دغه اکسوس سکندریه خپل ده ای خانوم سیمه ده. د لرغونپوهانو پرله پسې څېړنې بیا دا ښودلې ده چې ای خانم د یوناني او بختري فرهنګ د ګډېدو ټاټوبی دی. یعنی دا هغه ځای دی چې یوناني او بختري فرهنګ سره یو ځای کیږي. دغه لرغونی شار د یو لوی دیوال په واسطه احاطه شوی دی چې د هغه دیوال اوږدوالی 1500 متره ته رسیږي او لوړوالی هم 10 متره ته رسیږي. یعنی 10 متره لوړوالی لري او دغه دیوال بیا 1500 متره اوږدوالی لري. که دغه سیمې څخه
تو لاس شوی ودانی او پاتیشونی او اسپرل سیوی وران کورونا کچیر دغه د موقعیت او حالت لمخې هغه ته وکتل سي نو په وضاحت او څرګند ډول سره دغه مطلب بیانوي چې د شهر په مرکزی برخه کې دفترونه او د هغو پر شاوخوا باندې د اوسیدونکو کورونا هم جوړ سوی دي. د شهر منځنۍ برخه بیا 300 متره په 300 متره کې یعنی 300 په 300 متره کې ساحه لري چې د یو لوی میدان په څیر باندې معلومیږي او په اصل کې خپل وخت اداري مرکز او همدارنګه د چرواکو د واکمنۍ پلازمینه یا مرکز و چې دغه لوی میدان بیا اوږدوالی 110 متره او د هغه بار یا سور 180 متره ته رسیږي چې دا په مستطیل ډول سره جوړ سوی دی. په څلورو خواوو کې بیا 116 ستونونه لري. د دې تر څنګ دغه یو ستر تالار چې اوږدوالی یې 8 متره او د هغه بار یا سور یې 12 متره ته رسیږي د دې لوی هورې په منځ کې ښکاره کیږي. یعنې د دغه لوی په دغه لوی میدان کې بیا یو تالار هم لري چې د هغه اوږدوالی 8 متره دی او بار یې 12 متره دی. دا ښکاره کوي چې دغه پلازمینه یا دغه ښار یو ډېر لوی جوړښت لري. دا زموږ د یو ډېر د یونانانو د یو ډېر پخوانی یا یو ډېر مشهور نامتو ښار د خانو په حق لو رځو ساکان پیژنو چې ساکان یو بل دولت دی چې موږ ویل د یونان بختري څخه وروسته بیا دغه حکومت دی. د یونان بختري دورې وروستنی ځواکمن امپراتور چې و هغه هیولکس و چې د یونان بختري په ټولو سیمو باندې د دې واکمنۍ شتون درلوده او د دې واک چلیدي. دغه څخه وروسته بیا سیمه ییز واکمنان ترازی یعنی د دغه وروستنی امپراتور څخه وروسته بیا ځینې سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي چې هر یو یې پر یوې کوچنۍ سیمه باندې واکمني درلوده. د دغه کوچنیو واکمنانو دوران بیا 100 کاله پخوا تر میلاده موجود و او دغه مهال بیا د لرغوني افغانستان په سویل او سویل ختیځو سیمو کې بیا یوې نوې کورنۍ واکمني شروع کیږي چې هغه بیا د ساکا یا د ساکانو په نامه یادیږي. د ساکانو په نوم باندې یو ځواکمن قوم د لرغوني افغانستان په سویلي برخه کې لکه ارکوزیا چې اوسنی کندهار او همدارنګه سیستان په سیمو کې دوی د خپلې واکمنۍ بنسټ ایږدي چې دوی مخکې موږ ویل یو سیمه ییز حکومت و چې بیا وروسته دوی خپله واکمني پیلوي او د افغانستان په سویلي برخو کې د ارکوزیا او سیستان په سیمو کې دوی خپل د واکمنۍ بنسټ ایږدي. د دې کورنۍ لومړنی ځواک چې و یا لومړنی ځواکمن واکمن چې و هغه د هریایوس په نامه پیژندل سوی دی چې د یونان بختري د امپراتورانو په څیر په خپل نامه سره بیا مسکوکات جوړ کړل. د هریایوس څخه وروسته بیا مایوس 2 اویا کاله په خواتر میلاده د واک ته رسیږي. یعنی د هریایوس تر وژل کېدو یا د مړینې څخه وروسته بیا مایوس واک ته رسیږي چې د مایوس څخه وروسته بیا د هغه 2 تنه میراث وړونکي پیژندل سوی دی چې د دې کورنۍ تر 50 کاله په خواتر میلاده دی پایښت درلودی او بیا د نوي سيتي قومونو تر زور لاندې دغه واکمني راغله او کوشاني امپراتورانو سیمې لاندې کړلې او هغه یې د واکه لیرې کړلې. نو په دغه ډول سره بیا د دوی واکمني ختمیږي. درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس موږ او تاسو په لومړي سر کې د یونان بختري دولتونه او پیژندل چې یونان بختري خپلواک دولتونه څه ډول دولتونه و څه ډول په کوم سیمه کې رامنځته کیږي او تر کومه سیمه پورې د دوی واکمني و. وروسته مو د دغه دولت پرزیدل په حق له هم وویل چې څه ډول سره دغه د یونان خپلواک دولتونه د منځ ځي او د کوم سیمه د دوی تر واکمني لاندې وي هغه سیمه په څه ډول سره د منځ ځي یا دوی د هغه سیمه څخه خپل واکمنی د لاس اور کوي. ورسره مو دا هم ویل چې د دوی یو ځنګړي د تمدن یا مدنیت په حق لمو ویل چې د یونان دولت یا د یونان بختري مدنیت کوم ځنګړتیاوي د لوري د مدنیت سره ول مدنیت وو او د کوم مدنیتونو څخه دغه مدنیت منځ راغلی. د دې ترڅنګ مور پسې د یونان بختري یو ډېر مشهور یا نامتو شهر د آی خانوم په حق له ویل چې آی خانوم شهر کومه سیمه ده په کومه سیمه کې د کوم کس ته خوا د دغه سیمه یا دغه شهر بنسټ ایښودل کیږي او د هغه د جوړښت په حق له د چي سره ول جوړ سوی وو او تر کوم جوړښت د لودي دغه اړوند مهم معلومات لاس ته راوړل او ور باندې وو پوهیدل او په پایله کې د ساکانو د حکومت په حق له مو هم معلومات لاس ته راوړل چې ساکان څوک دي څه ډول وخت رسیږي او د کوم واکمن د خوا د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت بنسټ ایښودل کیږي. نو د دغه وضعیت اړه موږ تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې او بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرې شو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 300 1 1 1.